د ازادۍ رادیو د خبرونې ته چې تر 9 بجو دوام کوي ښه راغلاست. خبرونه په لنډو خبرونو پیلو. د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې UNDP مشر وایي په افغانستان کې د اقتصادي بحران پراخوالي ته په پام سره نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې د دې هیواد ملاتړ ته دوام ورکړي. اخیم شټاینر دا څرګندونې افغانستان ته د سفر په ترڅ کې پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وکړې. ښاغلي شټاینر وویل چې میلیونونه افغانان مرستو او خواخوږۍ ته اړتیا لري او د طالبانو حکومت باید دې حالت ته متوجه وي. برتانیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو په بلنه د بسپنې د نړیوالې غونډې له جوړېدو یوه ورځ مخکې افغانانو ته د خوړو د برابرولو په هدف د 340 یا میلیون ډالرو معادل یا د 268 میلیون پاونډو مرستې اعلان وکړ. د غونډې تنظیمونکي هیله من دي چې مرستندوی هیوادونه به افغانستان سره د 4.4 میلیارد ډالر مرستو ژمنه وکړي. د ملګرو ملتونو ویان اینس لایریک پرون وویل چې دا مرستې به پر افغانستان واکمنو طالبانو ته نه بلکې د مرستندویو ټولنو لخوا ولګول شي. ازبکستان د اورګاډي د هغې پټلۍ د رغونې کار پیل کړی چې دا هیواد د افغانستان له لارې د پاکستان له لویو بندرونو سره وصلوي. د دې پروژې لګښت 15 میلیارد ډالر اټکل شوی او ترمز به له مزار شریف، کابل او پېښور سره نښلوي. په دې اړه د فبروري میاشتې په 2 نیټه په تاشکند کې د ازبکستان، افغانستان او پاکستان په 3 اړخیزه غونډه کې موافقه شوې وه. دا سیخکاری چې د روسیې او اوکراین د مراکچیانو ترمنځ په مخامخ خبرو کې یو څه پرمختګ شوی دی. مسکو وایي چې د اوکراین پر ځینو برخو بریدونه کموي او کیف هم ویلي چې خپل ناپیلتوب مني. دا خبرې داسې مهال شوي دي چې څلورو اروپایي هیوادونو لسګونه روس ډیپلوماتان د جاسوسۍ په تور ایستلي دي. او د کانګو په ډیموکراتیک جمهوریت کې د ملګرو ملتونو د 1600 ځواکونو 8 سرتیري پرون هغه مهال ووژل شول چې هلیکوپټر یې د ماموریت پر مهال راوغورځېده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان وویل په وژل شویو کې شپږ پاکستانیان، یو روس او یو سربستانی سرتیری شامل دي. د هلیکوپټر د راغورځېدو علت تر اوسه نه دی معلوم. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. وړاندې په خپرونه کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خپرو. چین بنن د افغانستان په اړه د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو او لویو قدرتونو کوربوي د افغانستان لپاره د چین پر اهمیت خبرې کوو.
چین د افغانستان ګاونډی دی او ډیر دلایل شتون لري چې چین افغانستان ته پاملرنه وکړي.
طالبانو په کندهار کې د ښځو پر غږ او موسیقي بندیز لګولی او خبریالان یې ګواښلي دي.
رادیو بند سول دی اوسنه نو پزمر سره باید لاړ شي. نو زه چې ولاړم بیا زما سترګي راوتره دي او تورګه سونه وځه په سره واه.
په داسې حال کې چې په برتانیا کې سبا د افغانستان لپاره د بسپنې یو نړیوال کنفرانس جوړیږي. نړیوال بانک د نجونو پر تعلیم د بندیز له کبله په افغانستان کې په څلورو برخو کې د مرستې پروژې کنګل کړي. په خوست کې یو خصوصي ښوونیز مرکز لسګونه نجونو ته د انګریزۍ او کمپیوټر د زده کړو زمینه برابره کړې ده. خو نجونې د ښوونځیو د دروازو د پرانیستو غوښتنه کوي.
که دوی غواړي چې موږ ټولنه پرمختګ وکړي نو موږ ته د کورسونه، مکتبونه هر څه خلاص کړي.
نور مطالب هم لرو او په 2 نیمه کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام خپرو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ستاسو کوربه زه احمد تکالیم او قادر جلالوف د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. چین بنن او سبا د افغانستان په اړه د یو سیمایز غونډې کوربه وي. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې غونډه کې به د سیمې د هیوادونو استازي پر دې تمرکز وکړي چې څنګه د افغانستان روان وضعیت ته یو حل لاره موندلی شي.
د چین بهرنیو چارو د وزیر وانګی په قربتوب د غونډه کې به د پاکستان، ایران، روسیې، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیران یا استازي ګډون کوي. د چین بهرنیو چارو د وزارت ویان وانګ وین بین پرون په یو خبري غونډه کې وویل چې په دې غونډه کې به په افغانستان کې روان وضعیت وارزول شي او ورته حل لارې ولټول شي. تمه لرو چې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو په درېمه غونډه کې به د افغانستان د مسلې د ټولو خواوو د اجماع د ټینګښت لپاره د یوه ګډ اقدام لپاره ځواب ترلاسه شي. همدارنګه به نړیواله ټولنه تشویق کړو چې د یوه سوله ییز افغانستان لپاره د رغونې هڅې زیاتې کړي. هیله منو چې افغانستان ډیر ژر سولې، ثبات او پرمختګ ته ورسیږي. د وانګي په خبره د افغانستان وګړي په اوس وخت کې له سختو کورنیو او بهرنیو ننګونو سره مخامخ دي او د نړیوالو ملاتړ ته اړتیا لري. په دې غونډه کې به د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم ګډون وکړي او د قطر او اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیران هم د ځانګړو میلمنو په توګه دې غونډې ته وربلل شوي دي. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې دغه راز به د دغې دوه ورځنۍ غونډې په ترڅ کې د افغانستان لپاره د امریکا، روسیې، پاکستان او چین ځانګړي استازي هم په یوه غونډه کې ګډون وکړي. خو امریکایي چارواکو او په چین کې د امریکا سفارت په دې غونډه کې د ټام ویست د ګډون مسأله تر اوسه نه ده تایید کړې. له چین مخکې تیر کال پاکستان او ایران هم د افغانستان په اړه د دوه ډول غونډو قربانه وو. چین چې د طالبانو له سرپرست حکومت سره ښې اړیکې لري، یوه اندېښنه یې په اویغور مسلمانانو پورې تړلې چې پر ضد د افغانستان له خاورې څوک ملاتړ ونه کړي. خو طالب چارواکو د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ ای ته چې تېره اونۍ له کابل څخه کتنه ترسره کړه ډاډ ورکړل چې د افغانستان له خاورې به چین ته هیڅ ګواښ متوجه نشي.
راپور کې مو واوریدل چې چین به نن او سبا د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه وي. د راپورونو له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په دې غونډه کې د ګډون لپاره نن سهار چین ته ورسید. دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې افغانستان له ګڼو ستونزو سره مخامخ دی. نوریاس نوری په دې اړه د سیاسي او اقتصادي چارو له شنونکي ازرخش حافظي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې د دې ډول غونډو له جوړولو د چین هدف څه کېدای شي.
چین د افغانستان ګاونډی دی او ډیر دلایل شتون لري چې چین افغانستان ته پاملرنه وکړي. یو دا دی چې غربي سرحدونه د چین افغانستان سره یو برخه لري او د افغانستان له لارې دا احتمال شتون لري چې مسلمان او غوریان لپاره د افغانستان له لارې مرستې وشي. دغه لپاره د دوی اصلي موخه دغه دی چې خپل ملي امنیت خوندي وساتي او دغه ویری څخه ځان خلاص کړي. دوهم لوی دلیل دغه دی چې افغانستان یو شتمن هیواد دی، د معدنو څخه ډک دی. په تیره بیا د لیتیم زیرمې، حتی دا ویل کیږي چې د بولیویا او چین څخه هم لیتیم په افغانستان کې زیات دی. په دې خاطر باندې لیوال دی چې خپل ډیر لوی او غښتلي صنایع لپاره ارزان مواد هم پیدا کړي او په عین زمان کې فاصله هم ډیر زیاته نه ده. نو په دې خاطر باندې دوی علاقه مندي لري چې افغانستان سره همیشه دا اړیکې ولري.
حافظ صاحب، د طالبانو د حکومت وروستو اقداماتو ته په پام چې امریکا هم تیرونه په غبرګون کې په دوحه کې خبري ورسره لغوه کړي، آیا فکر نه کوي چې د چین او پاکستان په څیر نور لوري چې له طالبانو سره نږدې اړیکې پالي د طالبانو له دغه وروستو اقداماتو مایوسه شوي وي او هغه هڅې چې دوی د حکومت د پرسمیت پیژندلو لپاره مخته وړي هغه به ټکنې نه کړي؟
افغانستان په خپله د یو هیواد په حیث دنیا ته ډېر اهمیت لري. دا د جیو اکونومیک او جیو پولیټیک له نظره ډیر مهم هیواد پاتې شوی دی او پاتې کیږي ان شاء الله په راتلونکي هم. بله مسله چې ځینې مسایل شتون لري چې باید افغانستان دنیا سره وکړي، ځکه چې افغانستان ډیر کنوانسیونونه په دنیا کې لاسه کړي دي او افغانستان ژمن دی چې په هغه باندې ولاړ اوسیږي. مثلا اعلامیه جهاني حقوق بشر او د سازمان ملل متحد منشور، دا ټول منل شوی دی. افغانان لخوا افغانستان یو فعال غړی د ملګرو ملتونو د سازمان پات شوی دی او باید پات شي. نو کچیر موږ خپل دی عقیدتي دریچې څخه د غشان ته وګورو او تبیزی برخورد مسائل سره ولرو، نو دنیا به هرومره زموږ په مخالفت کې دریږي او دا د افغانستان په ګټه نه ده. نو پاکستان او چین د افغانستان ګاونډیان دي، ایران هم د افغانستان ګاونډی دي، منځنی شاهي ودونه یعنی روسیه سره هم موږ تقریبا هم سرحد یو، یا حداقل د دې د منافع په ساحه کې ورسره سرحد لرو. او پاکستان او چین کچیر په یوازې توګه افغانستان پر رسمیت وپیژني، اوسنی حکومت د افغانستان دوی ډېر مشکلات سره مخامخ کیږي. مثلا د نړیوال تحریمات نو په دې ترتیب سره زه ګومان کوم چې دا چې په چین کې نماینده دی امریکا او نماینده دی روسیه هم دا په دعوت شوی دی یو سیاسي واقعبینی څخه نشد کی او پاکستان هم په دا موقف نه دی چې پرته له اجازه دی نړیوال قدرتونه لکه امریکا او اتحادی اروپا او روسیه او چین په یوازې توګه تصمیم ونیسي.
د سیاسي اقتصادي چارو شنونکي از رخش حافظي او چل نورياس نوري سره خبرې کولې.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ديموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په کندهار کې د سیمایزو رادیوګانو مسؤلان د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې له خبريالانو سره نرم چلند وکړي. طالبانو دوه ورځې مخکې په کندهار کې د موسیقي او تفریحي پروګرامونو د خبرېدو له کبله سیمایزې رادیوګانې وتړلې. د دې رسنیو یو شمیر کارکوونکي یې وګواښل او د څو ساعتونو لپاره بندیان کړل.
د رادیو خبرونه دا زګنال د بیبر زبران دی په موزیک خبرې دی خو اوس د طالبانو د غشتنی سره سم پرته له موسیقي خبريږي. اغا شیر منار په کندهار کې د څنګ په نوم د ویسمیز رادیو مسول یو له هغه تو کسانو دی چې د دوشنبه په ورځ د طالبانو د استخبارات لخوا د موسیقي خبرولو پر سر بندي شوی وو او د دې تعهد له ورکول ورسته چې موسیقي او تفریحي پروګرامونه بنه خبروي بیرته خوش سو.
موږ غوښتنه وکړه چې خپل نشرات کې تغیرات راوړي او موسیقي باندې موږ غوښتنه وکړه چې تاسو موږ ته یو رسمي مکتوب راکړي چې موږ نشرات کې تغیرات هم راوړو یا موسیقي باندې. یوه ورځ سیریر په دا بل ورځ سار دی مستقیما غوښتنه وکړه چې راډیو باید بند شي، نشرات باید قطع شي. وروسته تر دې بیا راډیو بند شول دی غوښتنه وکړه چې موږ سره باید لاړ شي. د ورځې چې ولاړو بیا زما سترګې راوتړلې او تور کسونه ودای په سره واغ.
د دوشنبه په ورځ سهار طالبانو د کندهار د څلورو محلي رادیوګانو یو شمیر کارکونکو له دې عمله تهدید او بندیان کړی چې په نشراتو کې موسیقي خپرول خو بیرته د تعهد په اخیستلو خوشی کړل. د محلي رادیوګانو مسولان اغا شیر منار او صدیق الله افغان وایي طالبانو دوی ته ویلي تفریحي پروګرامونه او موسیقي بن خپروي او د غراس په لایف پروګرامونه کې به شزینه اوریدونکو ته د ګډون چانس نه ورکوي.
د خپل ازما نظرت خانی یا بندخانی ته یو د غراوري تاخد نه مراوله چې پکې سی و چې مطلق یو سانیا یو د موزیکو سندري بم نه بل دا چې تفریحي پروګرامونه مطلق باید بند د شزینه اوریدونکو ژبونه باید خبرونه کې باندې خصوصي د وی سره په منځ کې اړیکه ونني ورسي او وی باید خپل نظریات او یا کوم څه چې غواړي خبرونه کې شریک غوښته شریک.
زما غوښتنه ده چې هر څه د تفاهم هم لاري وسی یو ګډ پالیسی د مطبوعاتو د لپاره جوړ سي او یو بام او دوی هواوی خبره دی پکښ ورکه چې کندهار کې د موسیقي نه په کابل کې د موسیقي
په کندهار کې د طالبانو لخوا د نیول سو خبري اعلان له جملې وطن خوش سوي خو د ملت ژغ په نوم د یو بل محلي رادیو مسول بسم الله وطن دوست لا هم د طالبانو په توقيف کې دی.
د خوړو نړیوال پروګرام WFPY په افغانستان کې د هغو کسانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی چې د خوړو خوندیتوب نه لري. د WFP په راپور کې د هغو کورنیو چې ښځې سرپرستی کوي او د هغو کورنیو چې مخکې یې عواید درلودل وضعیت ډیر خراب ښودل شوی. د دې راپور جزئیات نورياس نوري وړاندې کوي.
د خوړو نړیوال پروګرام WFP په افغانستان کې د خوړو د خوندیتوب د بحران د ژور کېدو خبرداری ورکوي. WFP د خبره په افغانستان کې د خوراکي مسؤلیت په اړه د نوې څېړنې د موندنو په یو راپور کې چې پر خپل ویب پاڼه یې خپور کړی کړی ده. دغه څېړنې نتیجه ښیي چې په اوس وخت کې په افغانستان کې 3 میلیون وګړي سخت د خوړو خوندیتوب نه لري او دغه بحران لا د ژور کېدو په حال کې دی. دغه سروې د روان میلادي کال په فبروري کې ترسره شوې او نتیجه یې ښیي چې په افغانستان کې د خوړو او تغذیې وضعیت په دوامداره توګه د خرابېدو په حال کې دی. د دغه سروې له مخې د افغانستان د وګړو 95% کافي خواړه نه لري ځکه د کورنیو د عوایدو کچه او فرصتونه په کمېدو دي. د هغو کورنیو چې مخکې عواید درلودل څه باندې 85% یې ویلي چې په فبروري میاشت کې هیڅ عاید نه درلود. د هغو کسانو چې د ژوند ساتلو لپاره له سختو لارو کار اخلي شمیر هم په یو میاشت کې 15% زیات شوی او په سلو کې څه باندې یو اویاو ته رسیدلی. دغه وضعیت پر هغو کورنیو چې معیوب غړي لري او هم پر هغو کورنیو چې ښځې نفقه ګټونکي دي ډېر اغېز کړی دی. د دغه سروې له مخې نږدې ټولو هغو کورنیو چې ښځې نفقه ګټونکي دي ویلي دومره خواړه خوري چې ژوندي پاتې شي. ڈبلیو ایف پی اٹکل کوي چې په روان 2022 کال کې به د افغانستان د نفوس شاوخوا نیمایي یعنی 2 میلیونه 8 لکه د خوړو له سخت کمښت سره مخامخ وي. 8 میلیونه ولکه به داسې وضعیت ولري چې هغه د قحطۍ د خطر په شرایطو برابر ګڼل کیږي. روان کال به دغه راز 4 میلیونه ولکه ماشومان، امیندوار او شیدې ورکوونکې میرمنې د سخت خوارځواکۍ له خطر سره مخ وي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په اوس وخت کې د افغانستان ټول 4 ولایتونه له بحران یا په عاجله توګه د خوړو د خوندیتوب له بیړني حالت سره مخامخ دي. دغه پروګرام وایي په روان 2022 کال کې تر اوسه 4.1 لک وګړو ته خواړه، تغذیه او د ژوند ژغورنې امکانات برابر کړي دي. یوازې په روانه میاشت کې 8.5 میلیون وګړو ته مرستې رسول شوي او دغه پروګرام په پام کې لري چې په روان کال کې 3 میلیون وګړو ته مرستې ورسوي. د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د خوړو د بحران په اړه دغه موندنې داسې مهال خپروي چې ټاکل شوې سبا پنجشنبه په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په اړه یوه نړیواله غونډه جوړه شي. دغه غونډه چې ملګري ملتونه، قطر، جرمني او بریتانیا به په ګډه کوربتوب کوي، پکې د مرسته کوونکو هیوادونو، د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې او د افغانستان د مدني ټولنې استازي ګډون کوي. تنظیمونکي هیله مندي چې په افغانستان کې له اړو کسانو سره د مرستې لپاره به 4.4 میلیارد بسپنه راټول کړي.
و مو اوریدل چې د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر په زیاتېدو ښودلی چې د سازمان په وینا د خوړو خوندیتوب نه لري. نړیوال بانک د 600 میلیون ډالرو په ارزښت له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو پروژې د طالبانو د هغې پریکړې په غبرګون کې کنګل کړي چې له شپږمو د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر زده کړې بندیز ولګاو. دا پروژې چې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق له پیسو څخه تمویلېدلې او د ملګرو ملتونو ادارو تطبیقولې، د کرنې، پوهنې، روغتیا او د کورنۍ معیشت په برخو کې وي. له مخکېنی حکومت سره د نړیوالو له بسپنو څخه ترلاسه شوې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق پیسې د طالبانو له واکمنېدو وروسته کنګل شوې، خو د نړیوال بانک اجرایه بورد د مارچ په لومړۍ نیټه د دې صندوق له پیسو څخه په دې 4 برخو کې د اړتیا وړ پروژو د تمویل پلان په دې هیله تصویب کړ چې طالبان به د نجونو او هلکانو انډول تعلیم ته اجازه ورکړي. نړیوال بانک پرون د منځنیو ښوونځیو او لیسو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم د طالبانو د بندیز له کبله سخته اندېښنه وښوده، ځکه د دې بانک د مقرراتو له مخې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق د فعالیت شرط دا دی چې داسې خدمات به وړاندې کوي چې ښځو او نجونو ته له نارینهو سره انډول خدمات وړاندې کړي. نو ځکه نړیوال بانک وویل چې دا پروژې به د بیا رغونې د صندوق تمویلونکو هیوادونو ته یوازې هغه مهال د تایید په هدف وړاندې شي چې نړیوال بانک او شریکان یې په افغانستان کې د وضعیت په برخه کې یو تفاهم ولري او دا ډاډ ترلاسه کړي چې د دې پروژو اهداف ترلاسه کولای شي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې دا معلومه نه ده چې دا تفاهم به کله ترلاسه شي. د نجونو پر تعلیم د طالبانو له بندیز وروسته امریکایي چارواکو په دوحه کې له طالبانو سره پلان شوی غونډې لغوه کړې. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې یو ان ډی پی مشر اخیم شتاینر وایي په افغانستان کې د اقتصادي بحران پراخوالي ته په پام سره نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې د دې هیواد ملاتړ ته دوام ورکړي. خغلی شتاینر دا څرګندونه افغانستان ته د سفر پترڅ کې پرون په کابل کې په یو خبري غونډه کې وکړي. شتاینر وویل چې میلیونونه افغانان مرستو او پیوستون ته اړتیا لري او د طالبان حکومت باید د حالت ته متوجه وي. زموږ لپاره د ملګرو ملتونو لپاره دا وخت ډیر حساس دی او نړۍ باید د افغانستان اړتیاوې درک کړي، خو د افغانستان مشرتابه هم باید په دې پوه وي چې نړۍ په اسانۍ سره کولی شي د نړۍ نورو بحرانونو ته مخ واړوي. ښاغلی شتاینر ډاټ څرګند کړ چې د ملګرو ملتونو پراختیايي اداره به په افغانستان کې خپل حضور ته دوام ورکړي او زیاته کړه چې دا پروګرام نشي کولای د افغانستان له وګړو سره له مرستې ځان شاته کړي. ملګري ملتونه اټکل کوي چې په اوس وخت کې د افغانستان د وګړو نیمایي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. قدر من اوریدونکو، شی به وروسته به اجمل اند له نورو مطالبو سره ستاسو کوربه وي، خو یو وروستی خبر د اردن د فوټبال له 30 کلنو کم عمره ټیم سره د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم دوستانه لوبه پرون د یوې لانجې له کبله لغوه شوه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویاند فیروز مشوف تیر ماښام ازادي راډیو ته ویل چې لوبه په 80مه دقیقه کې لغوه شوه، خو نوموړي ونه ویل چې لانجه په څه وه. د ټولنیزو شبکو یو شمیر کارکوونکو ویلي چې وروسته له دې چې د دواړو ټیمونو د لوبغاړو ترمنځ جنجال راغی، ریفری د لوبې د لغوه کېدو اعلان وکړ. د لانجې پر مهال لوبه 1-0 په مقابل کې د اردن په ګټه روانه وه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه، د خبرونې دې برخې ته مو هرکلی کوم. په خوست کې د یو خصوصي ښوونیز مرکز لخوا لسګون نجونو ته د انګریزي ژبې او کمپیوټر د زده کړو زمينه برابره شوه. د دې پروګرام ګډونوالې خزي او نجونې دې پروګرام ته خوښې دي او د طالبانو له حکومت غواړي چې دوی ته د زده کړو په خاطر د ښوونځیو دروازې هم پرانیسي. نور حال په دې رپورت کې.
په خوست کې د یو خصوصي ښوونیز مرکز لخوا لسګون خزو او نجونو ته د کمپیوټر او انګریزي ژبې د زده کړو بهیر پیل شو. د مارچ په 28مه د افغان یون ښوونیز مرکز لخوا د دې پروګرام د پیلېدو په پار جوړه شوې غونډه کې ویناوال ویل چې افغان خزې د ټکنالوژۍ او کمپیوټر له کارونې وروسته پاتې شوې دي. دوی زیاتوله د بې هوسا او پرمختللې ټولنې رامنځته کېدل په دې پورې تړلې دي چې خزو لپاره د زده کړو او کار وړ شرایط برابر شي. د افغان یون د ښوونیز مرکز مشر صدام احساس ازادۍ راډیو ته ویل د دې پروګرام څخه مخه د خزو او نجونو د ظرفیتونو لوړول او په اوس وخت کې دوی لپاره د زده کړو د زمینو برابرول دي.
خویان دي موږ د ټولنې یو برخه جوړوي او خصوصا د ټکنالوژۍ په برخه کې ډېرې پاتې دي. نو موږ هیله هم داده چې په راتلونکو کې داسې خویان دي ولرو چې د خپل هیواد د نورو خویانو لپاره کار وکړي، خصوصا د اسلامي امارت له کارمندانو هیله کوو چې موږ سره په دې برخه کې همکاري وکړي تر څو نجونو ته سالم زمينه سازي وکړو او پرې نږدو چې خویان دي مو بې تعلیمه لوی شي.
هغه ښځې او نجونه چې د افغان یون ښوونیز مرکز لخوا ورته د زده کړو زمينه برابره شوې خوښي څرګندوي او غوښتنه کوي چې د دوی پر مخ د ښوونځي دروازې پرانستل شي. د خوست اوسیدونکي حنیفه وایي ښځې باید دومره تعلیم وکړي چې ټولنې ته د خدمت کولو جوګه شي.
دا نه هر څوک پوهیږي چې نجونې چې دی باید داسې تعلیم وکړي چې هغه د ځان یو څه پراتلونکي کې جوړ کړي چې دی ټولنې ته خدمت وکړي. نو موږ ټولې خویندو په دې باندې ډېر خوشحالي یو چې از موږ ټول عمر به داسې تیریږي. موږ بس زده کړې نه شو کولای، زده کړې ته به موږ لاس رسی نه لرو. نو موږ د دې نه هیله لرو چې موږ ته کورسونه، مکتبونه، پوهنتونونه هر څه خلاص کړي. موږ دپوره که دی غواړي چې موږ ټولنه پرمختګ وکړي، موږ هېواد پرمختګ وکړي، نو موږ ته دی کورسونه، مکتبونه هر څه خلاص کړي.
د خوست د مرکز اوسیدونکي نازیه وایي د نارینه او پشان پټولنه کې د ښځو کار زده کړو او خدمت ته اړتیا موجوده ده.
د چې علم په نر او ښځه پر دی مونږ کې اندي چې یو اسلامي امارات نه مو ده غوښتنه ده چې مونږ ته داسې یو مقابر باره کې مسایده کې چې مونږ درسو ته دوام ورکو او داسې یو څه زده کړو. په مقصد لکه یو مور دو هغه نشي کولای چې ډاکټر ته خپل مشکل بیان کړي. هغه مور چې دغه ډیر پټ رازونه لري، مریضي لري، مشکلات لري، هغه نشي کولای چې یو ډاکټر ته دغه را شریکي. مونږ غوړو چې یو خپل تعلیم مخته یوسو، هغه مشکل مونږ دی وي ډاکټر سره چې مونږ شریکو، هغه به مونږ دی وي ډاکټر خور سره شریک کو.
په خوست کې د یو بل ښوونیز مرکز کارکوونکی نعمت الله کریمی په اوسنی وخت کې د انګریزي زده کړه او د کمپیوټر له پروګرامونو سره بلدتیا یو مهمه اړتیا ګڼي.
انګلیسي ژبه نه یوازې د نارینه و لپاره بلکې د ښځینه و لپاره هم مهمه ژبه ده. انګلیسي په اوس وخت کې د عصري علومو ترڅنګ یو داسې ژبه ده چې په هره برخه کې که هغه د طب برخه ده، انجینري برخه ده، اقتصادي برخه ده، حقوقي برخه ده، هغه کې د ماخذونو د ترلاسه کولو او د نړۍ سره پر هغې د اړیکو د ټینګولو ژبه ده. نو دا چې په ټولنه کې نه یوازې نارینهو ته ضرورت ده بلکې ښځینهو ته ضرورت ده، په همدې خاطر دا ژبه د نارینهو د ترڅنګ ښځینهو ته هم اړتیا ده چې زده یې کړي.
یاد دیوی خوست له ولایتونو دی چې د زده کړو بهیر پکې نسبتا ډیر پرمختګ کړی. په دې ولایت کې څه د پاسه 1500 ښوونځیو سربیره په مرکز او ولسوالیو کې ګڼ خصوصي ښوونیز مرکزونه او کورسونه هم فعالیت لري چې زرګونه کسان پکې پر زده کړو بوخت دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
پر 16.5
19.8
24.8
او یو دیش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي.
سره لدی چې د طالبانو حکومت په ټول هیواد کې د امنیت د ټینګ خبره کوي، خو په عین حال کې د وسلو د جواز د ورکړې بهیر هم پیل کړي. ځینې شنون کې دا یو ښه ګام بولي، وای یو شمیر خلک د ځان د خوندیتوب لپاره وسلو ته اړتیا لري، خو ځینې نور بیا دا د نامنیو د دوام نښه ګڼي. طالبان بیا د شخصي خوندیتوب لپاره د وسلو لرل د خلکو حق ګڼي.
په افغانستان کې د غیر قانوني وسلو د شتون او استعمال موضوع له ډیره پخوا راهیسې د وجدي اندېښنې په توګه مطرح ده. سره له دې چې په تیر جمهوري نظام کې هم په پلازمینه کابل او ولایتونو کې له خلکو سره غیر قانوني وسلې موجودې او د قانوني کېدو لپاره هڅې شوې وي، خو له سیاسي بدلون وروسته پر افغانستان د طالبانو په واکمنېدو سره د هغو کسانو لخوا چې ځان خوندي نه بولي یو ځل بیا د وسلو د قانوني ساتنې لپاره هڅې پیل شوې. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په یو تازه اقدام کې سوداګرو، صرافانو، شرکتونو، کمپنیو هغه عادي وګړو ته چې غواړي قانوني وسلې ولري د لایسنس او یا د وسلو د جواز د ورکړې بهیر بیا پیل کړی. اوس چې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت دغه بهیر بیا پیل کړی، خلګي پاړه ویشلې نظرونه لري. د کابل ښار اوسیدونکی احمد الهام وای طالبان د یوې خوا د پوره امنیت خبره کوي او له بلې خوا خلکو ته د وسلو د ساتلو جواز ورکوي.
دا چې د امارت اسلامي مسؤلین وایي چې په ټول هیواد کې امنیت تامین دی او هیوادوال لې کوم تشویش نه کوي، نو له بل پلوه به د کورنۍ چارو وزارت اعلان کوي چې موږ هغه کسان چې سلا او ضرورت ولري د مقدار پیسو په مقابل کې دوی ته جواز ورکوي، دوی کولی شي سلا وګرځي. نو دغه یو ډول ضد و نقیص اندېښنې د هیوادوالو ترمنځ راپارولي. له بل پلوه هغه امنیت هم هغسې چې تقاضا ده هغسې نه دی تامین شوی.
د کندوز ولایت اوسیدونکی خالد بیا د طالبانو حکومت د کورونې او چارو وزارت دې اقدام هر کلی کوي.
کورونې چارو وزارت دغه نوې اقدام چې هر هغه څوک چې غواړي سلا ولري یا سلا واخلي یا هم زری موټر، دوی باید د نوې قانون په اساس مثلا باید جواز ولري، دا یو ډېر ښه اقدام دی. د یو افغان په حیث خپل هم ډېر خوښ یم په دې اقدام باندې، اما دې نه زما ډېره هیله دا ده چې د امنیت په بحث کې نور هم کار وسي چې تر څو دغه سلا او بعض مهمات ضرورت نه شي.
خود طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت به د خلکو اندیښنو ته په جواب کې وایي چې د وسلې جوازونه به هغه چاته ورکول کیږي چې له هغه پوره ډاډ ترلاسه شوی وي. د دې وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي رادیو ته وویل
افغانستان کې الحمدلله امنیت به ستاسو ډاډ ورده، زری ګاډي او وسله دې لپاره نه ورکول کیږي. خدای نه کړده دلته امنیت نشته، دلته امنیت خوندې ده الحمدلله. زه که تاسو وګورئ د دنیا په ډیرو پرمختللو ملکونو لکه امریکا، برتانیا، اروپایي هیوادونو کې شتمنو خلکو ته دا وسله ورکول کیږي د دوی د ډاډ په خاطر باندې. دلته وسله هغه چا ته ورکول کیږي چې له هغه پوره ډاډ ترلاسه شي، اطمینان ترلاسه بیا ورکول کیږي.
ښاغلی ټکور وایي هر هغه چاته چې د وسلې جواز ورکول کیږي په هغه به پوره کنټرول موجود وي. د یادونې ده چې غلا، شوکې، انسان تښتونه، هدفي وژنې او داسې نور جنایي جرمونه هم په تیر حکومت کې او هم اوس د خلکو لخوا د غیر قانوني وسلو اصلي لاملونه یادېدل او یادېږي. د چارو کتونکي داود مایار د طالبانو حکومت لخوا د وسلو د جواز پروسې پیل ته په اشاره سره له دې ګامه هرکلی کوي او وایي چې د جرایمو د صفر راښکته کولو لپاره دا یو ښه لاره ده.
زما په نظر دا مسله د امنیتی مسئله سره متضاد نه ده. قانونمند کله چې یو فرد سلا اخلي د ګوته اخیستل کیږي، دوی نه تضمین اخیستل کیږي، دوی یو اندازه مبلغ د مالیه په شکل ورکول کیږي چې د اقتصادي بوده کور کوي.
پر افغانستان د طالبانو تربیه ځله واکمنېدو وروسته له حکومت له شاوخوا 15 میاشتو په تیرېدو سره دوی په پلازمینه کابل او یو شمیر شمالي ولایتونو کې عمومي تلاشي پیل کړي. سره له دې چې د طالبانو دغه چاره لګڼو نړیوالو غبرګونونو سره مل و، خودوی دغه بهیر تر سره او حکومت د سلګونه مل سپکو درنو غیر قانوني وسلو د نیونې ادعا وکړه. دا چې په دقیق ډول په افغانستان په تیر جمهوریت نظام کې څومره غیر قانوني وسله موجوده و او اوس په کوم شمیر لاپاتې او نه د ټوله شوی، نه د مخکینی حکومت او نه هم د طالبانو د حکومت چارواکو په اړه څه ویلې دي.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید، بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي څو یې په دې خبرونه کې.
موږ د افغانستان بې مظلومه ولس سخت ستړی ده، د پیسې هم کنګل شوي دي، نورې بندیزونه را باندې سته، ډېر له مشکلاتو سره مخامخ یو چې دا بندیزونه رسېدلې دي.
تیره ورځ دوشنبه د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ په لوړ دې زور سیمه کې یو ماشوم د زین الله په نامه باندې د ولسخانه قاضي زور کوهی تولیدلی و چې لپیش نورس ته ځای طالب مسولان هم لاس پکار سول خو ورسره د تخنیکی ټیمونو نو خو پر 15 بجې باندې د زین الله आवाज ورکسو د 15 بجو نورس چې طالب مولوی صاحب او ابو خالد ورسره مل پلاوی چې راغلل کامری کوهی ته ورشوکه هم لیدل چې زین الله خپل سر نه لاس ور کړی.
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه مخته وایي د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شميره راته غږیز پیغامونه پریږدي
00420221234
اوس هم دومره په نور خبرونو کې اسماله همکارانو سره وسی
8 بجې او 10 دقیقې دی قدر من اوریدونکو د خبرونه په پاتې برخه کې د ازادۍ او اوریدونکو 19 پروګرام او نور مطالب لرو خو د شپې په مکرې د خبرونو لنډیسته د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې یو ان ډی پی مشر وایي په افغانستان کې د اقتصادي بحران پراخوالی ته په پام سره نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې د دې هیواد ملاتړ ته دوام ورکړي. اخیم شتاینر د څرګندونې افغانستان ته د سفر پر مهال پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وکړې. ښاغلی شتاینر وویل چې میلیونونه افغانان مرستو او خواخوږۍ ته اړتیا لري او د طالبانو حکومت باید دې حالت ته متوجه وي. برتانیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو په نوښت د بس پنې د نړیوالې غونډې له جوړېدو یو ورځ مخکې افغانانو ته د خوړو د برابرولو په هدف د 340 میلیون ډالر معادل یا د 280 میلیون پاوند مرستې اعلان وکړ. د غونډې تنظیمونکي هیله لري چې مرستندوی هیوادونه به له افغانستان سره د 4.4 میلیارد ډالر مرستو ژمنه وکړي. د ملګرو ملتونو ویان ینس لایرک پرون وویل چې د مرستې به پر افغانستان واکمنو طالبانو ته نه بلکې د مرستندویو مؤسسو له لارې ولګول شي. ازبکستان د اورګاډي د هغې پټلۍ د رغونې کار پیل کړی چې دا هیواد د افغانستان له لارې د پاکستان له لویو بندرونو سره وصلوي. د دې پروژې لګښت 15 میلیارد ډالر اټکل شوی او ترمز به له مزار شریف، کابل او پیښور سره نښلوي. په دې اړه د فبروري میاشتې په 2 نیټه په تاشکند کې د ازبکستان، افغانستان او پاکستان په 3 اړخیزه غونډه کې موافقه شوې وه. د سیخکاری چې د روسیې او اوکراین د مرکچیانو ترمنز په مخامخ خبرو کې څناڅه پرمختګ شوی. مسکو وایي چې د اوکراین پر ځینو برخو بریدونه کموي او کیف هم ویلي چې خپل ناپیل توب به ومني. دا خبرې داسې مهال کېږي چې څلورو اروپایي هیوادونو لسګونه روس ډیپلوماتان د جاسوسۍ په تور ایستلي دي. او د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې د ملګرو ملتونو د 1300 ځواکونو 8 سرتیری پرون هغه مهال ووژل شول چې هلیکوپټر یې د ماموریت پر مهال راوغورځېد. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان وویل چې په وژل شویو کې شپږ پاکستانیان، یو روس او یو سربستانی سرتیری شامل دي. د هلیکوپټر د راغورځېدو علت تر اوسه نه دی معلوم. خبرونو کې مو واوریدل چې ښکاری د روسیې او اوکراین د مرکچیانو ترمنځ په مخامخ خبرو کې یو څه پرمختګ شوی دی. مسکو ویلي چې د اوکراین پر ځینو برخو حملې به کمې کړي او کیف هم ژمنه کړې چې خپله بې طرفي به ومني. په دې اړه نور جزئیات نوریاس نوري اوروي.
د روسیا او اوکراین د استازو ترمنځ مخامخ خبرې چې پرون د ترکیې په استانبول کې ترسره شوې یو څه پرمختګ پکې شوی دی. که دواړه لوري یوې موافقې ته ورسیږي ډیپلوماتان او ښایي د اوکراین او روسیې ولسمشران تر 2 اونیو پورې سره وګوري. اوکراین پرون وویل دا مني چې بې طرفه پاتې شي. کیف له دې مخکې هڅه کوله چې د ناتو غړیتوب ترلاسه کړي، هغه چې موسکو یې په وړاندې سخت مخالفت څرګند کړی او پر اوکراین د بې دلیله یرغل یو دلیل هم ګڼل کېږي. خو د اوکراین مرکچي پلاوی و غړي ډیوډ اراخامیا په استانبول کې په یو خبري غونډه کې وویل چې په اروپایي ټولنه کې باید څوک د هیواد غړیتوب خن نشي. موږ دا مسله چې ټول ضمانت ورکوونکي هیوادونه دي په اروپایي ټولنه کې د اوکراین د شاملېدو مخالفت نه کوي په موافقه کې شامل کړي. په پیل کې له دې هیوادو دا غوښتنه نه کوي خو هر څومره ژر چې کېدی شي په دې ټولنه کې د دې هیواد د غړیتوب ملاتړ وکړي. په عین حال کې د روسیې د دفاع وزارت مرستیال الکساندر فومین په مسکو کې خبرلانو ته وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ باور د زیاتېدو او د راتلونکو مذاکراتو لپاره د ښه وضعیت د رامنځته کېدو په خاطر پریکړه شوې چې په کیف او چرنیف کې د پوځي عملیات کم شي.
په یو بل اقدام کې څلور اروپایي هیوادونو چې د اوکراین ملاتړ کوي له خپلو خاورو د درې څلوېښت روسي ډیپلوماتانو د وتلو امر کړی دی. بلجیم، یاویشت، هالند، ولس، آیرلند، څلور او چک جمهوریت یو روسي ډیپلوماتان له خاورو باسي. دغه ډیپلوماتانو ته چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په ترڅ کې په جاسوسۍ تورن شوي دوه اونۍ وخت ورکړل شوی چې د اروپایي ټولنې له قلمرو څخه ووځي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
آزادی رادیو قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د آزادی او اوریدونکو پروګرام خبریږي چې اسدالله لودین چمتو کړی. خو له هغه مخکې یو شمیر نجونې محصلانې وایي چې په لیلیو کې دننه امنیتي کمرې د طالبانو لخوا څارل کیږي او دې کار دوی د اجباري حجاب اغوستو ته آن د خوب پر مهال اړ کړي دي. دا محصلانې شکایت کوي چې له تور رنګ پرته د نورو رنګونو حجاب د اغوستو اجازه نه لري او ورته ویل شوي که حجاب ونه غوندي د لیلې مسؤولان یې له لیلې څخه په شړلو ګواښي. د دې محصلانو په وینا د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له محرم پرته د کرایي کور نیولو اجازه هم نه لري او اړ دي چې په لیلیا کې پاتې شي. په دې اړه ازادۍ راډیو یو تفصیلي راپور چمتو کړی چې یوه برخه یې دلته خپریږي.
د کابل په یو دولتي پوهنتون کې د خپلې لیلی د وضعیت په اړه خبرې کوي. د افغانستان د لرې پرتو سیمو اوسیدونکي نجونې چې کابل پوهنتون ته بریالۍ کیږي یو شمېرې اړ دي چې شپې او ورځې د پوهنتون په لیلی کې تیرې کړي. خو اوس ناسم خواړه د پوهنتون د لیلی یوازینۍ ستونزه نه ده، بلکې د نورو لویو ستونزو په اړه خبرې کوي. آن په پوهنتون کې د څارل کېدو د ستونزو په اړه وایي. یو شمیر نجونو محصلانو آزادۍ راډیو ته وویل طالبانو دوی له خپلو اتاقونو بهر آن د لیلی په دهلیزونو کې د امنیتي کمرو له لارې څاري. یو شمیر دغه محصلان نجونې چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نمونه یې په راپور کې واخیستل شي آزادۍ راډیو سره په خبرو کې خپل ستونزې بیانوي. له دغو محصلو نجونو یوې چې له څو کالو راهیسې د کابل د یو دولتي پوهنتون په لیلی کې شپې او ورځې تیرې کړې وای. مسؤولانو ورته ویلي چې له تور رنګه اوږدو جامو، تور ټیکري او جورابو پرته له اتاقه د وتلو اجازه نه لري.
دا امنیتي کمرې چې دلته لګول شوي ورته د امارات کسان ناست دي او بیا موږ ته وایي کله چې له اتاقه وځئ نو آن پښې هم باید پټې وي او جرابې به په پښو کوئ، ټیکري به داسې واغوندئ، داسې جامې به په تن کوئ او هر لوري ته چې ځو نو همدا راته وایي. بیا ځینې وخت نه کیږي نو د ځینو اړینو کارونو لپاره په عجله د خپلو نورو ټولګیوالو اتاقونو ته ځو، نو کله چې موږ په داسې یو حالت کې ګیر کړي بیا راته وایي چې د لیلې کارت دې راوړه او نور دلته مو اوسېږه.
دا بشپړ راپور د ازادۍ راډیو په نننیو خبرونو کې اوریدای شي. اوس قدر من اوریدونکو ستاسو پام د ازادۍ او اوریدونکو د پروګرام اوریدو ته راګرځوم.
ازادۍ او اوریدونکو
د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې هم اوریدونکو راته پر بیلابیلو مسلو پیغامونه پریخي. یو شمیر اوریدونکو چې ځان د هلمند حج او اوقافو ریاست کارکونکو بولی شکایت کړي چې لمیاشتو میاشتو کار سره سره ورته تر اوسه معاشونه نه دی ورکول شوی. دوی وایي چې ژوند په بد حالت کې دی. دا پیغامونه وروسته راځي. خو راځي په پایل کې د اوریدونکو نور پیغامونه واورو چې پر بیلابیلو مسلو یې راته پریخي دي.
زمو چې د هلمند د والی صاحب محترم څخه زهيله قوم چې د ډیر نسبت مهربان سړی دی. ما چارې دې دې سم ځای سړی دی رسوان دی چې دغه معاملینو سره د بیا اخترو د روزې په مبارک اورز پرې دغه موشفاتو توجه را واړی چې دغه سره یو ویندلای کوم خپل ثواب د دم پکښې کې چې دا روزه مبارک رااله په چیرې بیا چې دا د معرفت مامورین دې 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 د ملازمین نو د د خدیر هله کو د یو مجاهد سړی مرشاورو نو خلاص دې صفات کې او مر هم په یو چې د رسوان دې مجاهد سړی دې نو الله دې رحم پر وکړي چې دا توجه د مو سات دې په تر واړی چې مامورین دا روزه په برابر باندې شي کوم سره و چې و سلام.
السلام علیکم د جمعه خان د خدمت لپاره تناوی ول تاریخ کوبریز کې تاسو ته سلام کوم. دا کومه یي مسیتی ادارا یا د ترسلی په ادارا څخه سوال چې معنا دا ونه د دې د بچ بشری مرز سره وسه اخته په یوه مرغره سره غریب بل اساس د امرسته
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه حاجی زین الدین د هلمند ولایت څخه د کوم پیغام پرېږدم. ورور دغه د خارجي دولتو مرستې مسجد کې راځي، نو مې دې ږغې دی چې موسسې دې وکړم کومه دي د ولس سره د ملت سره په سلو کې پنځو نفرو ته نه دي رسېدلي، چې رسېدلي هغه هم داسې پټ رسېدلي چې یو کور ته رسېدلي د کور همسایه تنګه نه وي په خبر، یو ځای ګر کړي هغه کلي و هغه محل ته نه ورځي. دغه زموږ کلی دي سادسلاسو پنځوس کوره کلی دي، دا صافیان دي په دا نږدې شاوخوا کې. موږ خبر راغلی چې زموږ واخوا ته مسجد دی، هغه ته راغلې ده، واخوا ته بل مسجد دی، هغه ته راغلې ده. زموږ مسجد ته هېڅوک هم نه دي راغلي، او داسې خوار و غریب در بدره خلک په کښې شته په دا پنځوس کوره کې، بالا نه ورته جوړېږي. اول زه خپله ځان در ښایم، تقریبا شپږ اووه لکه روپۍ زه پوروړی یم هره میاشت هم. دغسې اوس چې هغه کوم عاید زه لاسته راوړم په خواریو غریبۍ، د هغه سره پنځه زره شپږ زره اووه زره نور قرضداره کېږم. نو دا کومکونه دوی د چا سره کوي چې نه غنم چا ته ورسېږي نه پیسې چا ته ورسېږي؟ دا پیسې او غنم چې رسېږي هم دا زاړه دولت هغو خلکو ته رسېږي چې دوی پېژني، اکثر هغو خلکو ته رسېږي دا موسسات. او یا اوس مقصد د زورواکو د لارې څخه دوی دغه مسجدات هغه خپلو خلکو ته توضیح کوي. نو دا زموږ پیغام دی چې دا د ملت سره مرسته، دا ملت تر بدره سو، دا جنګونه ګزه په دې ملت وسو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د کندهار ولایت پنجوایي ولسوالۍ سرحد ساسي په تماس کښې نو هیله لرم چې دا زما پیغام لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوئ. دلته موږ ته د عمارت خوا څخه پارچي راکول شوي دي، اوس په نورو ولایتو کښې شروع شوي دي، په کندهار په پنجوایي ولسوالۍ شروع شوي دي. هیله ده چې دغه ژر د ژره شروع شي، موږ ډېر د اقتصادي مشکلو سره مخ یو. دا هیله لرم چې زما پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
زابل ولایت خبره کوم، د خدای تعالی په مرسته چې راکو لیکنه موږ د الله په د هغه زنګ راغلو، او دا زما نیمی کله نه راغلې. دا د نجلۍ په څخه موږ باسم، د خدای تعالی دا زما غږ د نورو مقاماتو ورسوي، دا زاړه معمولین خو یسته کړي د خدای په یاد. سلام علیکم.
السلام علیکم. خوږه مینه ناک اورېدونکو، راته ستړي مسې د ازادي راډیو ټولو خوږه مینه ناک همکاران اورېدونکو ته ځانګړی سلام کوم. خدای دې ازادي راډیو خو ټول همکاران راته جوړ اوسي. زه پوپل سیال د هلمند ولایت لشکرګاه ښار د درې ناحیې څخه پیغام پرېږدم چې په هلمند ولایت کښې فقر او لوږه زیاته شوې ده. زموږ په هلمند ولایت کښې موسسې ډېرې زیاتې وې، چې تر ډېره حده پورې اوس هم موسسې شته. دغه مرستې چې د موسسې وي هغه مستحقو کسانو ته په ښار کښې خاص نه رسېږي. شپږ میاشتې موږ کمل په لشکرګاه ښار کښې جنګ او جګړې وسولې، مرستې راځي پر ولسوالیو باندې توضیح کېږي. په ښار کښې چې د خلکو کورونه په کمربندو کښې دي، هغو ته شی نه رسېږي. چې ور یم کښې هغه یې داسې چا ته ورکړي چې هغو جنګ لیدلی نه وي، د هغو پر کور باندې بم و مرمۍ وشی مشتی نه وي. هغه کور یې وړي چې په ښه تعمیر کښې په یو ښه ځای کښې ناست دي، او هغه چا ته نه رسېږي چې د هغه کور ژوند زندګي په بمبار کښې خرابه شوې وي. نو د ازادۍ راډیو سمو دا پیغام دی چې زموږ پیغام تر مستحقو کسانو پورې ورسوي، او د موسسات څخه هیله کوو چې ولسوالۍ ته چې تاسو دغه مرستې ورسوئ، په ښار کښې هم تاسو یو خپله مکمله سروې ښه په منظم ډول سره وکړي. مننه مخوړاندې ښه واخلي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د هلمند ولایت د ارشاد حج او اوقاف ریاست سره ثبت د اتیا کسانو په نمائندگی ساسو خپل مشکل او ستونزه شریکوم. هغه داسې چې د کله چې په افغانستان کې اسلامي امارت واک ته رسېدلی دی، تر اوسه پورې زموږ ریاست موږ علما اکرامو ته په هلمند کې د یوې میاشتې معاش هم نه دی حواله کړی. حال دا چې ټول علما اکرام ټول ملګري مو د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ هم دي. نو ساسو د محترم مقام سمو هیله دا ده چې زموږ دا مشکل او ستونزه زموږ ږغ اسلامي امارت تر مشرتابه پورې ورسوي. مننه، خیر وسي.
السلام علیکم ورحمت الله. یو تن دیني عالم د هلمند ولایت سره ستاسو سره په تماس کې یم. په جاوکابو کې موږ وظیفه لرو، نو د اووه میاشتو راهیسې نه موږ ته حاضري راکول شوې ده او نه هم موږ ته معاشات راکول شوي. نو د ازادۍ راډیو د کارکوونکو څخه دا هیله لرو چې زموږ آواز د اسلامي امارت تر مشرتابه پورې ورسوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یو تندینی عالم د هلمند ولایت د حج اوقاف ریاست کارکون کیم د غشپګ مشتکیږي چې مشتنه حاضری را کول سوی ده او نه هم د شپګ مشتو ماشونه را کول سوی دي په ټول ولایتونو کې علما او خپل ماشونه اخیستي دي او مشتا د شپګ مشتو ماشونه نه دی را کول سوی د آزادۍ رادیو کارکونکو څخه هیله لرم چې زما د غږ د اسلامي امارت تر مسولینو پورې ورسوي. والسلام.
اوریدونکو دا ستاسو پیغامونه موږ هڅه وکړه چې دغه شکایتونو په اړه